مشال رادیو د سړی مشه وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې زه ګل آیاز احمدی حمیدزاده درته هرکلی وایم. په روانه خبري غړي کې د قبایلي سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه، شننی، تبصری او ځانګړي راپورونه هم لرو. په لومړي د وار وخت کوم علي حمیدزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ټټول اول پام وکړې د خبرونو سرټکو ته. پټان کې وسلوالو پر اف سی ځواکونو حمله کړې. په پیښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې د افغان طالبانو نو غوښتل شو چې جنکو ته د تعلیم حاصلولو حق ورکړي. او ملګري ملتونه وایي په یوکرین د یوستا یرغل په نتیجه کې تر 3 میلیون یوکرینی وګړي بې کوره شوي. د ټانګ چارواکي وایي د اف سی ځواکونو په مرکز د وسوالو برید پای ته رسیدلې دي. په دې جګړه کې چې څو ساعته دوام وکړ، دواړو غاړو ته د تلفاتو د اوړېدو رپورټونه ورکړل شوي. د ټانګ ته پولیسو مشر وقار احمد نن مشال ریډیو ته وویل برید کر نن سار وختي د اف سی ځواک ودانۍ ته ننوتلي او ډزې پیل کړې وې. له څو ساعته جګړې پس درې بریدګر وژل شوي دي. د خود استخباراتي ادارې یو مامور مشال ریډیو ته ویل په دې جګړه کې شپږ سرتیري وژل شوي او 22 ژوبل دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د یو پیغام په خپرولو سره د عملي مسؤلیت قبول کړي. په پیښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې له افغان طالبانو غوښتنه شوې چې جنکو ته د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړي. د متحده شریعت محاذ په نوم دغه غونډه چې پرون د پیښور په هوټل کې د خیبر پښتونخوا دینی عالمانو په افغانستان کې د جنکو د تعلیم په وضعیت جوړه کړې وه، پکې د طالبانو له حکومت غوښتنه وشوه چې د جنکو د ثانوي سکولونو د تړلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د خیبر پښتونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی چې د متحده شریعت محاذ مشري یې کوله، د جنکو د تعلیم د اهمیت په اړه مشال ریډیو ته وویل.
تاسو واورئ چې مرزیم نه، بلکې اسلام وایي چې څنګه په نارینه باندې فرض دي، دسې په زنانه باندې فرض دا ټیک ده چې دا هر وطن خپل کلچر دی، روایت دي، زموږ مذهب دی، داغې تعلیمات دي، داغې په دایره کې دن نه دن نه، لیکن تعلیم خو مس دی، فرض دی. او پای کې اس قسم کمپرومایز کول تاهیلی کول چې د دې جګړه
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د مارچ په 23مه د شپږم ټولګي نبره د جنکو سکولونو د خلاصېدو یوازې څو تاسو وروسته د دغو ښوونځیو د تړلو امر کړیو. د ډیرا اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې ښوونکي د دریو نورو جنکو لخوا وژل شوې ده. د ډیرا اسماعیل خان د پولیس یو چارواکي ډی پی او نجم الحسنین لیاقت پرون ماښام په خبري غونډه کې ویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامعه اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. پولیسو ویلي درې میرمنې نیولې دي. د لومړنیو پلټنو پر مهال دغو میرمنو ویلي دغوی یوې 14 کلنې خپلوانې په خوب کې لیدلي وو چې دغه ښځې د مذهب سپکاوی کړی دی. د پولیسو په خبره د دې خبرې د معلومولو هڅه کوي چې دا قتل یوازې د خوب له وجې مخې ته راغلي که تر شا یې نور محرکات هم موجود دي. اخوا د بنو په جانیخیلو کې وسلوالو بیګا یو ښځه په خپل کور کې په ډزو وژلې ده. د جانیخیلو یو اوسیدونکي لطیف وزیری مشال ریډیو ته ویل چې د مارچ په 9 د شپې 2 بجې تر 15 پورې وسلوال د یوې میرمنې د کور دروازه ماته کړه او هغه یې وژله. د وزیری په خبره د وژل شوې میرمن خاوند 300 کاله وړاندې مړ شوی او 2 بچې لري چې یو یې لادرکه دی. د پیښې په اړه پولیسو لاس نه دی ویلی. سبا د خیبر پختونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په 2م پړاو کې رای اچول کیږي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان وایي چې د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری مکمل شوي. د الیکشن کمیشن ویان سوهیل احمد نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاسه 6000 پولینګ مرکزونو کې تر 1400 زیات ډیر حساس ګرځول شوي دي. نوموړي وویل په حساسو پولینګ سټیشنونو کې به د عامو هغو پرتله زیات امنیتي اهلکاران ګمارل کیږي. د بلدیاتي انتخاباتو په 2م پړاو کې د شمالي او جنوبي وزیرستان، کورمه، اورګزو، بروکوز، سوات، شانګلی او ملکنډ په ګډون په 13 ضلعو کې دغه انتخابات کیږي. د رایو اچولو بهیر به سهار د 2 بجو نه د ماښام تر 5 بجو پورې دوام ولري. د خیبر پښتونخوا په 12 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په لومړي پړاو کې د ډسمبر په 19مه رای اچول شوې وې. او ملګری ملتونه وای تر سلويخ لکه زیات یوکرینی وګړي په هغه واد د روس ته يرغل په نتیجه کې بیکوره شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په خبره د مارچ 29 پورې د ټولو یوکرینی مهاجرو شمیر تر 4 ملیون زیات ریکارډ شو. د ادارې په خبره په دې کې تر نیمای زیات یې پولند ته کډه شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فیلیپو ګرانډي نن په ټویټر لیکلي چې د روس د حملې د پیل راهیسې په 5 اونو کې د یوکرینی مهاجرو شمیر اوس 4 ملیون دی. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال یوکرین ته رسیدلی سو دغه بېمانه جګړې له امله د ځپل شو او بېکوره شو سره د مرستو د زیاتولو په لارو چارو بحث وشي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان شمیرې ښایي چې په یوکرین کې دننه تر 6 ملیون زیات کسان کډوال شوي دي. روس ته فروری 24 په یوکرین حمله وکړه. تر حملې مخکې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د یوکرین آبادی 9.5 میلیون وه. په دې کې د روس لخوا له ځان سره یو ځای شوي سیمه کرایمیا او د ختیځ هغه برخې نه دي شاملې چې د روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو په ولکه کې دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال ډی واوریدل چې ملیحه میرزاده درته وړاندې کړل. کچر سره باندې کړي تر پای پاتې شي نو نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به واوري. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند اتحادي متحده قامی مومن پاکستان له مخالفو ګوندونو سره د عدم اعتماد په حق کې د رای ورکولو اعلان کړی دی. بلخوا وزیر اعظم عمران خان نن ماښام قوم ته وینا کوي. تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. پټان کې د وسوالو په برید کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په پېښور کې دیني عالمانو په افغانستان کې له طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د جنکو ته د تعلیم ورکولو اجازه ورکړي.
زه خو نه پوهېږم چې دا کم خلک دي چې هغوی چې علم نه حاصلې موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا او نه هم د یو مستند عالم د خولې نه دا خبر اورېدلې.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو هړتال له وجې ناروغان له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ دې ته مجبور کړو چې موږ لاړو په ملتان کې تر اوسه پورې ټریټمنټ روان دی. تر اوسه پورې هم پیشنټس دي هغه په ملتان کې اډمټ دی او موږ ته بېخي ډېری پریشانیانې جوړې کړې.
د افغانستان په نګار ولایت کې د نارنج ګل دودیز مشاعري لپاره تیاری بشپړی شوې دي.
دا مشاعره سره دودیز مشاعره د هر کال تر سره کیږي. تدابیر مو د تیر کال ان شاء الله موږ سره کارخنی ولې دي یو خو ولست دا ډاډ ورکړو الحمدلله امن اغلی
دا او نور سره د شننو او تفسیرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لته تاسو غوږی د نن ورځې اخري خبري غړې دا څنګه تاسو د دې خبرونه په پیل کې وویل چې په پاکستان کې سیاسي حلې ځلې توندې شوې دي او د واکمن تحریک انصاف ګوند یو مهم اتحادي پاکستان متحده قامی مومن پاکستان له حکومت نه لاري جلا کړې دي او دوه وفاقي وزیرانو هم استعفا ورکړې ده. ام کیو ام په اسلام آباد کې سره د اپوزیشن ګوندونو یو خبري غونډه کړې ده بلکې کوي او را سره تفصیل لپاره په اسلام آباد کې د مشال اړوي همکار ګوهر مسید را سره ټلیفون په کرخه. ګوهر استلی مشه تازه حال زمنګ اوریدونکو سره شریک کړي چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي حالې ځلې ډېر په توندې سره بدلیږي شیبه په شیبه باندې او د ام کیو ام حکومت سره اتحاد ختم شوی دی او دوی ویلي دي چې دوی به عدم اعتماد په حق کې رای ورکوي. نو تاسو سره تفصیلات دي.
مننه ګلیا ساتلو اوریدونکو ته سلام شوایم. په دې وخت د سات باندې اوس هم د خبري غونډه روانه ده. په دې کې د ام کیم لارخه خالد مقبول صدیقی دی او د پیپلز پارټي بلاول بوتو زرداری دی میاشه با شریف مولانا فضل الرحمن د ټول د اپوزیشن ګوندونو چې مشران دي دا په یو ځای باندې ناشتي او د خبري غونډه کوي. په دې کې اوس لکه سات مخ کې خالد مقبول صدیقی دا خبره وکړه چې ام کیم لارخه په دې خبري غونډه کې ناشتي چې موږ به د حکومت خلاف په عدم اعتماد کې د اپوزیشن سره ملګری کوو او ور سره دا خبره هم وکړه چې د اپوزیشن ګوندونو سره خاص کر د پیپلز پارټي سره د ان کیو ام یو معاهده شوی دی یو لیک شوی دی او هغه لیک په بنیاد باندې د دوی خواهش دي چې د کراچۍ خاص کر او د پاکستان د لپاره موږ خخه ګامونه پورته کړي. په دې بنیاد باندې دوی د اپوزیشن سره ګډ شول.
دي کې څور ته ویل شي دي ځکه چې کوم ګورو حکومت هم ام کیو ام سره کومنګ د پنجاب خبر وکونو پنجاب کې به د پاکستان مسلم لیگ قاف ته د وزارت اعلی وړاندیز کړي وو پرویز الهی ته. نو دلته هم اپوزیشن ګوندونو ته د ورکوولو ژمنه کړې ده کنه؟
په دلته چې کوم د ام کیم سره دوا د دوی وفاقي وزیران وو د حکومت سره هغه هم استعفا ورکړې ده او حکومت پرون د شپې نو وخت پورې په پارلیمنت لاجس کې د دوی سره د مذاکراتو کوشش کولو خو هغه خبرې اترې کامیاب نشولې. دلته چې کوم اوس د اپوزیشن سره د دوی لیک شوې دي باقاعده په دې خبرې ذکر وشو چې د ام کیم او د پیپلز پارټۍ ترمنځ کې یو لیک شوې دي هغه لیک بنیادی د کراچۍ په اړه باندې دي ځکه چې د ام کیم چې اکثریت ته هغه په کراچۍ کې دی او د کراچۍ باندې زور لري نو په هغه بنیاد باندې ام کیم چې دی هغه د حکومت نه لارې ګوښه کړلې او د اپوزیشن سره ودرېدو خو شډون کې دا هم وایي چې کوم کاف لیک دی هغه په پنجاب کې دی او د کاف لیگ ذمہواری مسلم لیگ نون ته ورکړې شوې و چې تاسو به کاف لیگ اپوزیشن ته راوړوي او پیپلز پارټۍ ته دا ذمہواری اپوزیشن له اړخه ورکړې شوې و چې تاسو به ام کیو ایم راوړوي. خو کاف لیگ روا نه وشتلو هغه ته وزیر اعظم عمران خان د پنجاب د وزیر الله توب خبره وکړله خو هغه ورته مخ کې کړو.
په بل طرف تاسو خو ویل چې د مخالف ګوندونو چې کوم غدي خو حکومت لخوانه اوس په پولیسي دریز مخې ته راغلي ځکه چې موږ له سهار رئیس ګورو نو د پاکستان د اطلاعاتو او د خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري او همداراز شهباز ګل چې د وزیر اعظم سلاکار هم دي هغه ټویټ کړی دي چې دوی به میدان نه پریدي او تر اخري دم پورې به مقابله کوي. اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې عادتی چې یاد غړو چې کوم اکثریت ته هغه عمران خان سره نشته وزیر اعظم سره باید چې استعفا ورکړي. حکومت سوای او بل دم د شي عمران خان وینن ماخام به قام ته وینا هم کوي.
بالکل دغه شک نشته دی چې کوم حکومتي ویان دی یا حکومتي مشران دی هغه دا داوا تر اوسه پورې هم کوي چې د دوی اکثریت او کچرته د عدم اعتماد ووټ کیږي نو حکومت یا عمران خان به پکې کامیابیږي او دوی په دې خبره باندې ډېر ډاډا دي. په بل طرف باندې دا اوس چې کوم خبري غونډه روانه ده په دې کې شهباز شریف بلاول بوتو زرداری او مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم عمران خان ته دا مشوره ورکړه چې ښه خبره دادا عزت من خبره دادا چې تاسو په وخت باندې استعفا وکړي ځکه چې په راتلونکو ورځو کې سبا کچرتا دا عدم اعتماد ووټ کیږي نو تاسو ناکام کیږي. ښه خبره دادا مشوره موږ دا درکو چې تاسو مستعفی شئ. خو په بل طرف باندې لکه څنګه تاسو هم ذکر وکړلو حکومتي اعلی چارواکي یا ویاندان چې دی هغه دا وایي چې زمونږ اکثریت ته همونږ په خپل ځای باندې ډډه ولاړ یو. او بل دا خبره هم نن اسخوتن با وزیر اعظم عمران خان وای چې دی با خپل هواد قوم ته خطاب کوي او په هغه کې دا خبره لتروسه پوری برشره شوې نه دي چې هغه با بنیادی کوم خبره کوي خو څېړون کې دا وای چې دا تحریک عدم اعتماد او موجوده چې کوم سیاسي صورتحال دی په دې باندې با هغه خبره
کوي. تحریک عدم اعتماد معنی با کوم غونډه چې دا هغه سبا را بلل شوې ده.
بالکل تحریک عدم اعتماد باندې چې کوم غونډه ده هغه سبا را بلل شوې ده او سبا چې کوم ورځ ده دا چې کله په دین مخ کې په نوښتم مارچ باندې چې کوم د قومي اسمبلی غونډه شوې و په هغه کې دا اعلان وکړو او قومي اسمبلی غونډه وزنده ولا چې په یو باندې درشم مارچ باندې به د قومي اسمبلی غونډه کیږي او په هغه غونډه کې به د عدم اعتماد ووټ تحریک را مخ کې کیږي او
په دې بحث کیږي. بالکل ګور ډیره زیاته مننه کدي کې څه نور تفصيلات راځي تاسو رو به هم راځو. ډیره زیاته مننه اسلام آباد د مشال ریډیو همکار ګوهر میسودو چې په پاکستان کې د سیاسي حالاتو په اړه باندې چې اوس شیبه په شیبه بدلیږي د واکمن ګوند یو اتحادي متحده قومي مومنټ له حکومت نه لارې جدا کړلې. وفاقي دوه وفاقي وزیرانو متحده قومي مومنټ استعفا هم ورکړه او نن ماخوستن به وزیر اعظم عمران خان قام ته خطاب کوي. دا په داسې حال کې ده چې مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو له وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده ځکه چې په پارلمان کې دوی په وینا باندې اکثریت د لاسه ورکړې ده خو حکومت وایي چې دوی به اخري دم پورې میدان نه پریږدي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
نن سهار وختي وسلوالو په ټانک کې په اف سي ځواکونو برید وکړ چې څو ساعته دوام وکړ. جګړه ختم شوی خو په سو ساته دزو کې درې وسوال بولل شوی دی. امنیتی سرچینو مشاله لوتی ویل چې په بریټ کې شپږ سرتیری بولل شوی او دویش ژوبل دي، خو مقامی انتظامی د بولل شوو امنیتی سرتیرو شمیر درې خوده دي. د بریټ زمواري تحریک طالبان پاکستان باندې لیدا نور حل د اشتیاق مسید پر رپورٹ کې ور
دی. خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع کې لاول نن سهار په اف سی لائن کیمپ باندې بریټ کړای دی او د سالور ګنټې د ډزونه بدلون په نتیجه کې د پوش پیج سرتیری وژل شوی دی او دوویش نور پر هر جل شوی دی. او د ټانګ پولیس په مطابق بریټ کوي کی درے وسلاول ہم دے ڈازونے پا بدلون کشے و جلشوی دی دے دگی پیشے پا باراکشے دے ٹانگ پولیس مشر وقار احمد مشال ریڈیو تا وویل
دا بیگا دش پہ درے بجے دہشتگرد حملہ کڑے وقت پا اف سی کرا بند آگے کے درے دا آرمی زوانان شہیدان شوی دی او لس پا کے زخمیان دی او درے چکم حملہ آور دی نو آگے مقابلہ کے آگے ام حلاک شوی دی. آپریشن چکم دے نو دا مونگا سب بجے ختم کرے دی. حالات نارمل کلیئر دہشت گرد چکمون آغا خلاکو بازار اور ٹول ہر وشیز حالات نارمل سرچ اپریشن مونگا اوکا خوشا چکم اف سی کلانا کم کورونا کم زیدی او پٹی دی پا گکرو کے پاٹول لغم اوکا
خوپا ٹانک شے دے خفیہ ادارے سرا تعلق لارن کی و چارواکی دنم نوش ولو پا لاوج مشال ریڈیو تاویلی دی چے دے اف سی کیمپ بنے دے وسلاول بریدک شے دے پاک پوز شپیش سرتیری و جل شوی دی او دووش نور پر ہر جلی شوی دی. ٹانک اف سی کیمپ بنے دے برید زیما اوری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر الاجلی و بیان کشے مان لیے دو. پبل لوری تیرا ورس دے سویلی وزیرستان دے ماکین مندیچ سیما کشے ہم اجدیگار مال پنجاب اجے نا پیجاندلی و سلاولے پپوز سرتیریو بنے برید کڑائی دے او دے دوے گھنٹے دے ڈازونو بدلون پنا تی جاگ شے دے پوز کیپٹن سعد او لانس نائک ریاض و جل شوی دی او تنور سرتیری پر ہر جلی شوی دی. ماکین مندیچ سیما شہم پپوز دے برج زیماوری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مان لیے دو. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
دو مشال ریڈیو خپرونی د سہار لنه ہو د مازیګر تر شپگو پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، پر شارٹ ویوز 2130، 15315 پیته او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
په پیښور کې مذهبي عالمانو اتحاد متحده شریعت محض غوښتنه کړې چې په هر اسلامي هیواد کې باید د جنکو تعلیم د جاري ساتلو او د دوی ښه راتلونکي لپاره د لارې هوارې کړل شي او پرې بندیزونه ونه لګول شي. د محض غونډه په پیښور کې پرون شوې ده او دا پکې ویل شوي چې هر داسې رسم لکه سواره او نور چې د جنکو د تعلیم په لاره کې خنډ دی باید مخنیوی وشي. د غونډې په علامه کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت باید د جنکو د ثانوي سکولونو د تړلو په فیصله نظر ثانی وکړي. په پیښور کې د مشال اډیو خبریال دغه غونډې ته ورغلی او دا راپور یې جوړ کړی دی.
پیښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې یو اعلامیه جاری شوې چې پکې د نورو خبرو یا تجاویزو ترڅنګ پکې دا هم لیکلي دوی په افغانستان کې د واکمن طالبانو نه غوښتنه کوي د جنکو تعلیمي ادارو د بندښت په فیصله د نظر ثانی وکړي. ټول سکولونه دې د زده کړو په غرض کولا وکړي چې پکې ماشومان او ماشومانې بغیر له کوم تفریقه خپل زده کړې جاري وساتي. د مارچ په 9 د متحد شریعت محض لخوا په دغه غونډه کې جاری شوی دغه اعلامیه کې زیاته شوی دوی غنی چې په ټولنه کې غلط رسمونه لکه د زبردستی وادونه سواره په زنانو تشدد کولو سره جنکۍ د تعلیم نه علاوه د ډیرو حقونو نه محرومه کیږي ولې دغه حقونه ورته اسلام ورکړي. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا د اوقافو پخوانی صوبایي وزیر قاری روح الله مدني هم شامل و. هغه په خپلو خبرو کې وویل تعلیم د حق نه زیات فرض دی. حق شاید پری خودل شي ولی فرض په هیڅ ډول نه پری خودل کیږي. باید د زنانو دینی او دنیاوی تعلیم ته خندان جوړ نشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
زه خو نه پوهیږم چې دا کم خلک دي چې هغه وایي چې ماشومان دې علم نه حاصل کړي. موږ نه تر اوسه پورې چاته یو کتاب کې دا او نه هم د یو مستند عالم د خلینو دا خبر اورېدلې. دغه سی په اخبار کې او په میډیا کې دا خبر راشي چې وای دغه علما دا خبره کوي نو زه په دې تلاش کې چې هغه عالم کوم ځای کې ده کوم ځای کې اوسیږي چې موږ سره خبرې وکړو په دې باندې
د دینی عالمانو په دې غونډه کې پاکستان کې مش د افغانستان ځینی عالمان د کوټنه ورغلي ملمانه او د وحدت المسلمین مشران د جماعت اسلامي جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ډلې د خیبر پختونخوا چیف خطیب او د اسلامي نظریاتي کونسل د غړو نه علاوه ګڼ شمیر عالمان هم ورغلي په غونډه کې د صوبای اسمبلی ځینې پخوانی او ځینې موجوده زنانه غړي هم شامل وي. راشد عرفت په تیر صوبای حکومت کې د جماعت اسلامي په ټیکټ د زنانو په مخصوصه څوکۍ د اسمبلی غړي هم پاتې شوي. مشال ریڈیو سره په خبرو کې وو ویل
افغانستان میں مجھے یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہر عورت پر پابندی لگا دی ہے
دا وای افغانستان کې زنه ګړم چې په هر زنانه په بندیز لګی دی لوي خو ځینې علاقې به وي ځینې وجوهات به وي خو هغه له مقابله کول پکار دي خپل جنکو ته تعلیم ورکول پکار دي هغه هنرمند جوړول پکار دي هغه ته بیداری او پوهه ورکول پکار دي چې پر اتلونکو کې هغه خیمن دي لونه او خویندې ثابت شي زه غواړم چې د زنانو تعلیم په هر حال کې پکار دي او دا په حکومتونو فرض هم دي
ہر حال میں ہونی چاہیے اور یہ حکومتوں کا فرض ہے
دا مشال ریڈیو او ځینې نورو رسنیو د خبرونو سرسم په افغانستان کې د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته په اول وار د شپږم ټولګي نه مخته تعلیمي ادارې د مارچ په درویشتم خلاصې شوې ولې د څو ساعته خلاصېدونه پس یو وار بیا وتړل شوې چې د رپورټونو سرسم هغلته خلک او زده کوونکي په دوباره بندېدو ډېر اندېښمن کړي غوښتل یې تعلیمي ادارې دې واپس کولاو شي د پیښور غونډه کې د کوټنه ورغلې سید هاشم موسوی چې د مجلس وحدت المسلمین په مرکزی مشرانو کې شامل دی مشال ریډو ته د جنکو د تعلیم په حواله سره وویل تعلیم که دینی وي او که دنیاوي یو شان فرض دی او دا هم په نارینه او زنانه دواړو
او طالبان به یی کہتے ہیں کہ
ہم دی وای طالبان هم دا وای چې موږ قران او حدیث نافذو نو بیا طالبان چې په کومه لار روان دي د هغه لارې تقاضا هم داده چې دا سې کوم بندیز دی ونه لګي طالبان نمرات په افغانستان کې واکمن طالبان او د لارې نمرات اسلامي شریعت چې د سید هاشم موسوی په وینا دغه لارې په نارینه او زنانه یو شان تعلیم فرض کړی دی د دینی عالمانو د غونډه کې په جاری شوې اعلامیه کې زیاته شوې دوی د ټولو اسلامي هیوادونو علماو ته درخواست کوي د خپلو هیوادونو د داسې قوانین او پالیسیانو حمایت دي وکړي چې د هلکانو او جنکو د تعلیم د حاصلولو جاری ساتلو او یقیني کولو لپاره جوړ شوی وي د دغه غونډې مقررینو په دې خبره هم ډېر زور راوړ چې هر اسلامي هیواد کې باید حکومت ته زنانو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې جوړې کړي چې هغوی د اسلامي حجاب او یا پردې سره خپل تعلیم جاري وساتي د خیبر پختونخوا صوبې چیف خطیب او د متحده شریعت مها صدر مولانا محمد طیب قریشی مشال ریډیو ته وویل
تاسو واورئ چې مرزیم نه بلکې اسلام وایي چې سن په نارینه باندې فرض دي دسی په زنانو فرض دا ټیک ده چې دا وطن خپل کلچر دی روایت دی زموږ مذهب دی دا غي تعلیمات دي دا غي په دایره کې دنه دنه لیکن تعلیم خو دے فرض دے او پائی کی اس قسم کمپرومائز کول او کاہلی کول چھے دے دی جاگے
دا غونڈے پا دوران دا نارینا علماؤنا علاوہ دا اسمبلی زنانا غڑو او دا خیبر پختونخوا صوبی صوبائی وزیر ظہور شاکر ہم خبر وکڑے دا متحدہ شریعت محض لخوا جاری شوی دا دری اپانو او یا صفحاتو اعلامی ہم اڑاندے شوا چی ور باندی وار پا وار طول مقررینو بحث وکا او ور باندی دسخطونا ہم وکڑل شانواز ترگزے مشاد ریڈیو پیخور
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کوا
په ایونی مو بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
په درینی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
مشال ریډیو تاسې غواګې د خیبر پختونخوا په 300 ضلعو کې سبا بلدیتی ټاکنو دویم پړاو لپاره رای چول کیږي د الیکشن کمیشن تر مخه د ټاکنو لپاره یې ټولي تیاری مکمل کړي د رای اچولو عمل به سهار 8 بجو نه تر مازیګر 15 بجو پورې دوام لري په سواد کې د بلدیتی ټاکنو لپاره سه حالې ځلې روانې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن معلوماتو تر مخه د مارچ په 1.5 نیټه د صوبې په 13 ضلعو کې د بلدیتی ټاکنو دویمه مرحله کې 28,000 نه زیات امیدواران په مقابله کې دي چې پکې په 15 تحصیل کونسلو کې د میر او تحصیل چیرمین لپاره 651 امیدواران برخه اغستې دغه رنګه د ملکن ډیویژن په 2 ضلعو کې هم د یو میر او 2 تحصیل کونسل لپاره سوات بردیر کوزدیر ملکن برچترال کوزچترال او شنګله کې 226 امیدواران په مقابله کې دي د بلدیاتی ټاکنو په اړه سوات کې د ملکن ډیویژن الیکشن کمشنر محمد ندیم خبریالانو ته ویلي چې د ضابطې مطابق تیاری مکمل شوی او سه روان دي.
پولیس سټیشن هم جوړ شوی دی، پولیس سټاف هم اپوینټ شوی دی، پای کې مونږه د سنسیټیو هاي سنسیټیو نارمل هم کټګرایزیشن کړی دی. پولیس سره انفارمیشن شیرډ دی، ارینجمنٹ حوالے سر ڈپٹی کمشنران تم گلی کلو چر تاسو په کم پولیس سٹیشن دی پای کی بجلی پای کی دوبو واش رومز وغیرہ دے انتظامات اوکئی چې زمگا ووٹران راضی پولنگ سٹاف یل تچ اغی تس پرابلم نی ویلو رز دا کنا لائٹس پکار دی کاؤنٹنگ پر ٹائم کی نو دا خو غٹی غٹی خبری دی دا خونگا برابر کڑی دی.
الیکشن کمشنر ندیم خان په دغه محل ویل چې هر یو پولنگ سٹیشن کې به د پولینګ عملین علاوه شپږ پولیس اهلکار لګول شي. کوم چې حساس پولینګ سټیشن دي هغه کې به نه پولیس اهلکار او سی سی ټی وی کیمرې هم لګوي. دوی ویل چې د اوټ په ذریعه رای ورکول د هر پاکستانی حق دی چې څوک هم دینه څوک منع کوي یا سلوزنامه کوي که هغه د ښځو په اوټونه وي او که د سړو، د هغې په ضد به د قانون مطابق سخته کارروایي کولی شي. دوی زیاته کړه چې د ضرورت په وخت به د پولینګ په وخت کې د پوز نه هم د امنیت ټینګ ساتلو لپاره مرستې اخیستی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال بے شک چکا
دیر سخت را بانی تیرا یا ہر چکی
دوست مکالنہ مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
مشال ته تاسو غوږی د دمیل مخ کې څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا په اتل لسو ضلعو کې سبا د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو لپاره رای اچول کیږي. په دې لړ کې په جنوبي وزستان کې هم تیاری مکمل شوی دی. د جنوبي وزستان چارواکي وایي د بدامنۍ باوجود په سیمه کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره انتظامات په سم ډول ترسره کړي دي. په جنوبي وزستان کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری په کوم ډول روان دي تفصیل یې اشتیاق مسید په دې راپور کې راکوي.
د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په یو درشتم مارچ باندې د بلدیاتی انتخاباتو د پورا انتظامات مکمل کړي شوی دی. په دغه برعکس ڈپٹی کمشنر امجد میراج مشال ریڈیو تا وویل
موږ طرفنا د پولنګ سټاف ارینجمنت شوی دا د ترانسپورت او د سی سی ټی وی باندې شروع یو لکه هر یو د انفورچونیټ انسیډنټ د وجنا شه ډیلی شو ست کمپلیکیشنز باندې پیدا شو خو اوس د ډیسټریبیوشن هم شروع
دا او ان شاء الله الیکشن پټم وکي فری اینڈ فیر وکي. د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خان زیب محمد ویایي چې په یو درشته مارچ د انتخاباتو ورځ د پوره یې د شپې زرا پولیس ځوانونو ډیوټي لگاولې دو په هر پولینګ سټیشن باندې او د لاس نه تر دوله سه پورې پولیس ځوانون وو موجود وی.
سکیورټی پلان حواله سب زده خبر کوم چې 277 پولینګ سټیشن دی په ټول سوت وزیرستان کې د دې لوکل ګورنمنت الیکشن د پاره هغه ټول موږ مو سنسټیو ډیکلیئر کړی دی، یعنی انتہائی حساس. نو هر پولنگ سٹیشن د پاره مونږ 10 نبار کسان به موقع دی باندې ډیپلوای کو پولیس. د دې نه علاوه ټول ساوت وزیرستان چې کوم دی دا په درې غټو سکتورو کې ډیوایډ دی، وانا سر وکي. د دې نه علاوه لدا نو کوم چې لوکل ګورنمنت الیکشن په دې کې په اولنی ټیر رول پولیس ادا کوي. د پولنگ سٹیشن د نن او د دې مونډري وار نه یاد خلکو د ووټر دغه دی لاینونه دی، دا پولیس ریسپانسبিলিটি دی د سکیورټي ورکولو. دا الیکشن چې کوم پروسس دی دا کامیابول
سبب یو درشتہ مارچ بنے د سویلی وزیرستان سراب د خیبر پښتونخوا او تلاسی ضلعو کې او د بلدیاتی انتخابات دویم مرحله کې او انتخابات کیږي او د الیکشن کمیشن له طرفه د دغې ضلع خلک د خپل ووټ حق استعمالول د پورا د سحر او تبا جنا د مزدګار پنځه بجې پورا ټایم مقرر کړای دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ. مشال اړو ته تاسې غوږی تاسې کولی شئ د مشال اړو ټول خبرونې زموږ په ویب پاڼه اونیزې خبرونې ځانګړې څانګې دي هغې کې هم تاسې کتلی شئ او اوریدلی هم شئ. په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوي دي. ملیحه میرزاده نه د خبرونو لنډیز اور.
د تحریک انصاف ائتلافي ګوند متحده قومي موومنټ اعلان کړی چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک په حق کې برای چوي. د ام کیو ایم یو سیاستوال خالد مقبول صدیقی د خبره لږ سات مخکې په اسلام آباد کې په هغه خبري غونډه کې وکړه چې پکې د حکومت مخالفو ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام فی مشرانو موجود وو. ایم کیو ایم وایي چې له پیپلز ګوند سره یې معاهده شوې چې د کراچۍ په ګډون د ټول پاکستان د بهترۍ لپاره به ګامونه پورته کوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نن ولس دا وینا وکړي. د ټانک چارواکي وایي د ایف سی ځواکونو په مرکز د سوالو بریدونو پای ته رسیدلی دی چې 100 ساعته دوام کړي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد نن رسنو ته وویل له 100 ساعته جګړې په درې بریدګر وژل شوي. خو د استخباراتي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې شپږ سرتېري وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمهواري منلې. په پېښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې له افغان طالبانو غوښتنه شوې چې جینکو ته د تعلیم حاصلولو اجازت ورکړي. د متحده شریعت محاذ په نوم دغه غونډه چې پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا په دینی عالمانو په افغانستان کې د جینکو د تعلیم په وضعیت جوړ کړی و. پکې د طالبانو له حکومت غوښتنه وشوه چې د جینکو د ثانوي سکولونو د تړلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د ډېر اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې ښوونکي د درېو نورو جینکو لخوا وژل شوي. د ډېر اسماعیل خان د پولیسو او چارواکي ډي پي او نجم الحسن لیاقت پرون ماښام په یو خبري غونډه کې وویل دا پېښه په انجوم آباد سیمه کې د جامع اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. پولیسو ویلي درې مېرمنې نیولې دي او د پلیغې پلټنې پیل کړې دي. د بنو په جاني خېلو کې وسلوالو بیګا یو ښځه په خپل کور کې په ډزو وژلې ده. د جاني خېلو یو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویل چې دا پېښه بیګا شپې مخې ته راغلې چې تر 15 پورې وسلوال د یوې مېرمنې کور ته ورننوتل او هغه یې وژله. د پېښې په اړه پولیسو لاسې نه دي ویلې. سبا له د خیبر پښتونخوا په 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دویم پړاو کې رایه چول کیږي او ملګري ملتونه وایي تر 30,000 زیات یوکرېني وګړي پراخه هیواد د روس د یرغل په نتیجه کې بېکوره شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مو له ملیحه میرزاده واورېدو. ستاسو پام د نورو رپورټونو په لور راګرځوم. د پاکستان د خزانه وزارت چارواکي او د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي وایي دا مهال چې په ملک کې کوم سیاسي اړې غړې روان دي په لوی لوی ښارونو کې مظاهری او لاریونونه ترسره کیږي او د حکومت او مخالفو سیاسي ګوندونو ترمن د ټکر فضا جوړه شوې. د دې له وجې د ملک خرابه اقتصادي وضع لا نوره خرابې دي شي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت خبرداري ورکړی چې روان سیاسي کړکیچ د هیواد اقتصادي بحالۍ ته خطر پیښولی شي. د مارچ په 28 یاد وزارت په خپل ماهانه اقتصادي راپور کې ویلي چې په هیواد کې موجوده سیاسي حالات د نورو عواملو ترڅنګ د هغه هیواد اقتصاد ته یو مهم داخلي خطر دی. د راپور له مخه د حکومت او اپوزیشن اتحاد ترمنځ روان غیر یقیني سیاسي صورتحال دا مهال وار له مخه نازک اقتصادي حالت لپاره د لوی خطر ترڅنګ د وړې کچی اقتصادي پراختیا یا مایکرو اکنامیک ایکسپنشن کې عدم توازن رامنځته کولای شي. دا چې د یوې میاشتې نه روان غیر یقیني سیاسي صورتحال د اقتصاد په کومو برخو سمدستي اغیز کړی دی. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامیک ډیولپمنټ یا پایډ څېړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي
نو د انسرټنټی چې جوړ شي بیکاز اف پولیټیکل انسټیبیلیټی یو خدا ستاسو انویسټمنټ خرابوي او ظاهر چې انویسټمنټ خراب شي نو ستاسو پروډکشن خرابېږي. پروډکشن چې خراب شي نو امپلایمنټ چې هغه مسله جوړ شي هغه د وجه انامپلایمنټ راشي. دویمه خبره دا چې د انفلیشن چې کوم ریزنز دي هغه کې د پولیټیکل انسټیبیلیټی ډایرکټ امپیکټ خو فلحال نه. کله چې دا سټرایکس جوړ شي او روډ بلاک شي نو دې د وجه ټرانسپورټیشن مسلې جوړې شي. نو تاسو ته پته ده چې په ملک کې په یوز کې ټول چیزونه نه پروډیوس کیږي. یو شی د خوانال تزي او بل شی کراچۍ نه پېښور ته برازي ټیک شو ټول ټرانسپورټ دی کې نو اي کچ کله هرډلز جوړ شي هغه د وجه مختلف ځینو کې شارټیجز کریټ شي او هغه د وجه انفلیشن راتلی شي.
د پاکستان د خزانه وزارت په خپل ماهانه راپور کې کيو خو د هیواد په اقتصادي وضع د داخلي غیر یقیني سیاسي صورتحال د اغیز ذکر کړي، نو بل خو په خارجي عواملو کې په اوکرين د روسي يرغل لامل په روس د نړیوال مالی بندیزونو په نړیواله کچه د روزمره استعمال د شیانو په نرخونو کې د زیاتوالي او د پټرولیم مصنوعاتو ترڅنګ د نورو شیانو د رسد په لارو کې خلل هم د ملکی اقتصاد لپاره خطر بللی. د پاکستان په اقتصادي صورتحال د خارجي اثراتو په اړه د پاکستان انسټیټیوټ آف اکنامک ډیولپمنټ څیړنکار ډاکټر محمد ناصر وایي چې د نړیوال سیاسي او اقتصادي غیر مستحکم صورتحال اغیز ځکه ممکن دی چونکې نړۍ په ګڼ شمېر برخو کې د یو بل سره ګنډلې ده.
کلم چې داسې جنگ به وي او ستاسو ټریډ دغه چې هغه ودرېږي، نو به هر یو کنټری باندې دغه افیکټ راځي. خو په دې کیس کې زیات امپیکټ ځکه خطره ده چې کله دا جنگ سٹارټ شو، تاسو ته پته چې آئل مارکیټ کې دا آئل پرائسز سیره برتل سٹارټ شو. ٹھیک شو، هغه د وجه چونکه پاکستان یو آئل امپورټنګ کنټریز ده، نو کله چې امپورټ دا آئل قیمت زیات شي، نو ګورنمنٹ چې دی هغه نشي سسټین کولی، هغه خامخا هغه پرائس ٹرانسفر کوي خلکو ته. ٹھیک شو، نو هغه د وجه چې کله آئل پرائسز انکریز شي، نو تاسو ته پته آئل پرائسز کې استعمالیږي، هغه د وجه به قیمتونه خیجی. او گورنمنٹ دې ټیم کې کوشش کوي لکه سبسډي ورکړي، خدا به ډېر لانګ ټایم پورې دی لپاره پاسیبل نه چې پرایس زیاتیږي او دغه سبسډي پیمانه ورکول شروع کړي، دا به الټیمیټلی پرایس زیاتیږي او انفلیشن راتلو خطر راتلو.
د مارچ په شلمه د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر شوکت ترین د یوې خبري غونډې پر مهال داوا کړی و چې د نړیوال مالیاتي فند سره به د یو ارب ډالرو د قسط په اړه معاملات حتمی شي، خو تر دا مهال په دې اړه څه پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې د انګریزي ژبې د ورځپاڼې دی نیوز اقتصادي خبریال مهتاب حیدر د دې تعطل تر شا سبب موجوده داخلی سیاسی صورتحال یادوي.
آئی ایم ایف کا سٹاف بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا اس حکومت کے خلاف اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جائے.
دو آئی ایم ایف چارواکی اس گوری چې کده وزیر اعظم پر ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شي او موجوده حکومت سره یې چې په کومو شرطونو لوزنامه شوې ده، ممکن ده راتلونکي حکومت هغه شرطونه ونه مني. اوس چې دا سیاسي ترانزیشن مکمل شي، نو هله به آئی ایم ایف معاملات حتمی کوي. بلخوا د دې سیاسي شخړې له امله د سټیټ بینک د شمیرو له مخه تر مارچ 13 پورې 8.98 میلیونه ډالره د زر مبادله په ذخیرو کې کمښت هم راغلی دی.
د مهتاب حیدر په خبره په داخلي توګه د غیر مستحکم سیاسي صورتحال لامل سرمایه کار او د اقتصادي چارو فیصله سازي اداري د ویټ اینڈ سی یا د انتظار او کتو برخورد خپل کړي، او تر کومه چې د روان سیاسي کړکیچ سهل نوي راوته تر هغې پورې به دوی انتظار کوي. دې زیاتوي ظاهره خبره ده چې د انتظار په دې دورانیه کې اقتصادي هلې ځلې د جمود سره مخ دي چې په نتیجه کې سرمایه کاری کمې دی او ګرانی زیاتې دی شي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش، پر شارټ ویوز 2130 15315 پیته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ، نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لیتا تاسې غوږی. د بلوچستان د ځوانو ډاکټرانو د هړتال باوجود حکومت د کوټې په ګډون د صوبې په یو شمېر سرکاري هسپتالونو کې او پی ډی ګانې خلاصي ساتلې دي، خو په دې څنګه کې د ډاکټرانو د نه موجودیت له وجې عادي ناروغان له ستونزو سره مخامخ دي. بلخو حکومت ډاډ خوولي چې په هسپتالونو کې د ناروغانو د کتنې او درملنې چارې به ډېر زر سمې شي. نور تفصیل له کوټې نه د بشال ریو همکار ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د حکومت لخوا د وې ورځې له مخه اعلان شوی و چې د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې به د پیر د ورځې څخه په ټولو سرکاري اسپتالو کې او پی ډیز او د ایمرجنسی څانګې بیرته خلاصې کړل شي. که څه هم اوس د کوټ په سیول اسپتال کې یاد شوي څانګې خلاصې شوي دي، لاکن هلته نن دویم ورځ هم ډېری ډاکټران نه وو حاضر، چې له امله زیاتره عادي ناروغان د مشکلاتو سره مخ او د حکومت څخه د ډاکټرانو په سمه توګه د مریضانو د علاج په خاطر خاطر ته کښېنولو غوښتنه کړې ده.
زما نوم محمد شاه دی. بالکل علاج نشته، یو هفته مخکې راغلی ولم. ما دلته ورور دی اسکیډنټ کړی و، ډېر خوښ دی. دا مخ خدا ګردې سره مات وي. نن درېیم چکر دی چې موږ د کل عبدالله صدر دې ځای پورې لګوو. حالې د موټر والا 15000 روپۍ کرایه وړې ده. زه بالکل مسکین غریب سړی یم. چې دلته نه ډاکټران شته نه شی شته. اوس و ما ته وایي چې پراویټ ولاړ ته، په پراویټ کې ستا دلته نشته.
زما نوم نورلا دی. علاج دپاره دلی دغه ارتوپیډیک څه د پښتون باغه سره غله ډاکټر خو دغه دې نشته. موږ هم دی ولاړې نه دی. یو ځای له ورسو غله چې ورسو وایي ډاکټر نشته نه دی. کیسره نه کیږي، شی نه کیږي.
زما نوم دی عبدالفقار. به داسې ول هسپتال چې د غریبانو دپاره دی. یو دیګر پرایویټ نه سي خپل کاروبار سیستم یې برابر کړی. نو دا موږ د حکومت څخه خواست کوو چې دې خلاف سخت قانوني کاروایي وشي. ورنور ډاکټران دې خپل کارونه شروع کړي چې کوم سم خلک
خو د ځوان ډاکټران د اتحادیې له خوا یو ځل بیا ویل شوي دي چې تر څو حکومت د دوی نیول شوي غړي نه وي خوش کړي، تر هغه وخت پورې به دوی د حکومت سره و خبرو ته غاړه نه ږدي. په دې ترڅ کې د مشالی ډو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټران د اتحادیې د مرکزي کمیټې غړي ډاکټر محمد خان ترین وویل که غوښتنې ونه منل شوي نو دوی به و استعفاګانو ورکولو ته اړ شي.
زموږ مذاکرات بار بار حکومت سره شوي، د دا موجوده حکومت او تېر حکومت دواړو سره. زموږ مطالبات ټول جنوین منل شوي ولو، او زموږ سره دا کول شوي ولو. زموږ د ډیمانډز به ټولې نوټیفیکیشنز راوباسي، او موږ ته خواسته وو چې دا خپل هړتال ختم کړي. موږ هړتال ختم کړي خو زموږ یو نوټیفیکیشن هم نه وصلو. نو مجبورن موږ یو بیا ریډ زون ته ولاړو. دورې موږ شل ډاکټران ونیول شو، او په دا دویم ورځ موږ پر مرکزي کیمپ په سیول هسپتال کې د پولیسو چاپا وول شول، او 15 ډاکټران گرفتار شو کوم چې په جیل کې دي. موږ په ګرده صوبه کې سرویسز بند کړي دي. دراغو پر به دا سرویسز بند وي چې درڅو پر موږ ډاکټران نه وي راخلاصي وي.
په دې ترڅ چې مکله په کوټه کې د روغتیا د صوبایي سکتر نورلک بلوز سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د ځوان ډاکټرانو د غوښتنو سمري د منځوري لپاره و وزیر اعلی ته لیږدولې ده، چې منځوري به د کابینې په غونډه کې ورکول شي.
ټیم ډیمانډز ته نوکریان دې
دوه ډاکټرانو درې غټې مطالبه وي چې حکومت ورسره منلې وي. په هغه کې دوی د نوکریانو غوښتنه کړې وه د هغه نوټیفیکیشن به د محکمه خزانه له لوري کیږي. دغه ډول یې په تنخواګانو کې د زیاتوالي خبره کړې وه، نو دغه منظوري به د کابینې په غونډه کې ورکول شي. نوموړي زیاته کړه چې په کوټه کې بولان میډیکل کمپلیکس، شیخ زید اسپتال او بېنظیر اسپتالونه په بشپړه توګه خلاص شوي دي، او ډېر ژر به د کوټ لوی اسپتال یعنی سیول اسپتال کې هم وضع سمه شي. یادې وي چې د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې په احتجاج لاس پورې کړی دی، او دوی غوښتنه کوله چې حکومت په سرکاري اسپتالو کې د دوایانو ترڅنګ نور مشینان برابر کړي چې دوی په ښه توګه د ناروغانو علاج وکولای شي. خو حکومتي چارواکو په بار بار ویلي دي چې دغه احتجاج یوازې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او نورو زیاتی ګټو د پورته کولو لپاره کیږي، خو ځوان ډاکټرانو همیش دا خبره رد کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې لتیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې او د حکومت ترمنځ د نه هواریدونکو مسلو له کبله په روغتونونو کې هړتالونه روان دي. ځوان ډاکټران وای حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او هغه دې پوره کړي، او حکومت بیا وای چې مناسبې غوښتنې یې منلې دي او پوره کولو لپاره مالي توان نه لري. د هړتالونو له کبله په ځانګړې توګه هغه خلک زیات ځپل شوي چې د غربت له وجې په شخصي روغتونونو کې د علاج وس نه لري. دوی وای د صوبې سیاسي ګوندونو باید په دې مسله دلچسپي ښودلې وي او سهل رئیس ته وي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې.
په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو اتحادیې لخوا هړتالونو د صوبې هغه غریب ولس ډیر ځورولی دي چې په شخصي روغتونونو کې د خپلو ناروغانو د علاج وس نه لري. دوی وایي هم حکومت ته پکار ده چې د ځوان ډاکټرانو غوښتنې ومني، او هم باید دا ډاکټران پر ولس رحم وکړي. د لورلای اوسیدونکو جانان کاکړ یو لهغه ګڼ شمیر خلکو دی چې د بلوچستان په سرکاري روغتونونو کې د بیا بیا هړتالونو له کبله ځورېدلې دي. دوی وایي د لورلای په روغتون کې د اسانتیاو نشټوالي له کبله یې ناروغان کوټې ته وړي وو، خو هلته ور باندې هړتالونه پیل شو.
په کوټه کې زما مریض ایڈمټ وی او ما دوی دونی می میس د لیټر کې د غوښتنې د ارتالونو شروع سول در موږ دې ته مجبور کلو سمج لاړ موږ ملتان کې تر اوسه پور ټریټمنټ روان دی تر اوسه پور م پیشنټ سره هغه په ملتان کې ایڈمټ دی او موږ ته بیخی ډیری پریشانیا نه جوړی کله خو لیکن دا ټیم ډیر ظلم روان دی ډاکټران هم ظلم کوي دا ټیم کې جوړتي هم بند ده
د ځوان ډاکټرانو لخوا هر تالونه پر دې کېږي چې د دوی په وینا یو خو په روغتونونو کې ضروري سهولیات نشته او بل حکومت نور ډاکټران نه ګماري حکومت ورسره د دې غوښتنو منلو ژمنه کړې وه خو بیا یې د ډاکټرانو په وینا د عملي کولو لپاره رسمي ګامونه وانه خستل عام ولس شکایت کوي چې باید د صوبې سیاسي مشران د دوی د دې بنیادی مسلې د هواري لپاره جدي حل ځلې وکړي اوس پښتنه دا ده چې آیا په صوبه کې زیات نفوذ لرونکي ګوندونه ولې په دومره جدي ولسی مسله کې دلچسپي نه اخلي د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ او د صوبایي اسمبلی غړی ملک سکندر ایډوکیټ وایي دوی د حکومت او ډاکټرانو ترمنځ د روغې هڅې کړې دي د ده په وینا ډاکټران د خپلو غوښتنو لږ هم نه پر شا کیږي او حکومت بیا له مالي ناتوانۍ سر ټکوي
مین مسئله دا غده د تنخواه په زیاتېدو ده نو په هغې کې د هغوی دي اقداره دي ګورنمنت هم ویلي دي چې د هغې دي اقداره دي ګورنمنت صرف دا وی چې له موږ سره هغه دومره پیسې لکه دا چې جوړېږي موږ دا ټول په یو وانس ورکولی لږ به وسرکوو لږ به بیا ورکوو خبره په دې ځای ماندا ده کله چې دا دواړه خواوې سره دغسې لږ دوی ورکښته شي لږ هغه راپورته شي نو دا مجلس به سره خلاص
د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي مشر قهار ودان وای دوی اوس د ډاکټرانو د غشتونو ځکه ملاتړ کوي چې هغه په پوره توګه د ولس مسلې دي د ویل چې په خوا د ډاکټرانو شخصي غشتنې زیاتې وي خو اوس یې د د په وینا د دوی په هلو زلو ولسی کړی دي
هغه مسائل چې کم ډاکټرانو په خپل مطالبو کې چې موږ الوسونه راځات کړو څنګه موږ هم پارټین د دې سره خپل مجلسونه چې بابا څنګه شان چې دا یو با څو څو کې دا سي خبر چې دا غوړ شي چې ولس څنګه کارمل کوي نو لذا نو بیا موږ په دې ګرد دا چې دا د خپل شروع کې په کار دي ایمرجنسي کار نه بندوي د هسپتال تر از دي پلان شي کوي احتجاج چې کې اسنشل سرویس دی او شو سرویس خیال نه تاسو مثال دا ګرد مذاکرات موږ د ډاکټر سره هم کول او د دې سره هم کول د سرکار سره د خپل
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت دی د هغو غوښتنو پوره کولو رسمي امر وکړي چې صوبایي حکومت ورسره منلې وي د صحت صوبایي وزیر سید احسان شاه د روان کال په فروری میاشت کې ویلي وو چې د کوټي 15 هسپتالونو ته به طبي سامانونه ورکوي او هم به په صوبه کې 1450 نوي ډاکټران برتي کوي خو د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وایي حکومت لا تر اوسه په دې اړه څه رسمي امر نه دی خپور کړی
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه دی
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت بو غو ته ورکو
پر هر څه سربیرا هله ځلې روان دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
مشال ریتا تاسی اغواگی د خیبر ضلع سیاسي فعالان وایي د پخواني فاټا په خیبر پختونخوا صوبې له ورګډېدو باوجود په قبایلي ضلعو کې خلک د تعلیم صحت او نورو چارو کې له سهولتونو بې برخې ژوند تېروي دوی وایي حکومت هغه ژمنې نه پوره کوي چې له انضمام وړاندې یې کړې وي خو د واکمن طریق انصاف ګوند غړي بیا وایي که څه هم انضمام شوی خو د ټولو ژمنو پوره کېدل به لا وخت غواړي او د خلکو ستونزې به په وار وار او څوکه څوکه هواري شي نور تفصیل فرحت شینواری راکوی.
2019 مارچ میاشت کے صوبائی و وفاقی حکومت کے بیلی ضلعوں لپارا لسکلن سماجی اقتصادی پرمختیائی پلان تیار کڑے وو او دیلاندے ہلتا سالانہ 100 ارب روپو خرچ کولو اعلان کڑے وو او دیل پارا پوٹولو کے بیلی ضلعوں کی د ملګرو ملتونو ادارے یو این ڈی پی پمرستا مشاورتی غونډې هم شوی وي چې قبایلی ولس لپاره داسې منصوبې تیار کړل شي چې د ژوند معیار ورسره ښه شي او د ملک د نورو ضلعو د خلکو سره برابر کړي. خو قبایلی ولس وایي په دې پرمختیایي پلان باندې عمل ونه شو. د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر او فعال منظور قادر پردای مشال ریډیو ته وایي چې موجوده حکومت په قبایلی ضلعو کې ډېر غونډې وکړي خو لس کلن پرمختیایي پلان ته یې عملي جامه ور نه کړه.
حکومت دې ته نه ده تیار چې په قبایلي علاقو کې د ترقی چکم پلان دی هغه ته عملي جامه ور واچوي. تعلیمي ادارې نشته، یعنی ته سوچ وکړه چې د باجوړ نواه تر وزیرستانه پورې یو یونیورسټي نشته دی، هلته میډیکل کالج نشته دی، هلته انجینیرنګ کالج نشته دی، داسې علاقې چې هلته پرایمري سکول نشته دی. دغه رنګې د صحت ډېرې غټې مسالې دي چې هلته پکار ده چې بیچوز جوړ شي، هسپتالونه جوړ شي، هلته ټیکنیکل انسټیټیوټ پکار دی چې هغه هنر زده کړي او بیا د هغې په بنیاد هغه ځوانانو له قرضې ورکړي. د سیکورټي مسله ده، نو د مونږ خو دا غوښتنه ده چې حکومت زر تر زره په دغو علاقو کې خپل چې کومې وعدې کړي دي وعدې مطابق دی خپل کارونه سرته ورسوي چې هلته محرومي ختمه شي.
خیبر نه د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر او د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پرده وایي چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې خو مکمل شامل دل به وخت اخلي. تروسه د رګبي او آبادۍ په لحاظ ورته فنډونه نه دي ورکړل شوي، خو هیله من یو چې حکومت به راسره خپلې وعدې پوره کړي.
چې کوم انضمام دی دا د لسو کالو یو پروسس دی چې په دا کې به مکمل کیږي. که زه دا وایم چې تر نن پورې مونږ پوره طور باندې زم شوي نه یو نو زه به غلط نه وم، ځکه چې تر اوسه پورې مونږ د مونږ د قبایلي ضلعو چې کومه آبادی ده یا رقبه ده تر اوسه پورې وفاق د هغې په حساب باندې صوبې ته مونږ نه یو زم کړي چې د هغې په حساب مونږ ته ترقیاتي فنډ یا د مونږ چې کم په ان اف سی وارډ کې کم شیر رسیږي چې هغه میلاو شي.
د خیبر پختونخوا حکومت د فینانس یا مالیاتو اداره وایي چې په 2022 کې قبایلي ضلعو لپاره د سالانه پرمختیایي پروګرام یعنی اے ڈی پی په مد کې 40 ارب روپۍ او اے آئی پی په نوم پروګرام کې 14 ارب روپۍ مختص شوي او دې لاندې به پکې پرمختیایي کارونه ترسره شي. فاټا په 2023 کې د 15 آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام غزول شوی او ولسته په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي هم ورکړل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوته تاسو غوږی د افغانستان ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې سکالې د نارنج اګل دودیزي مشاهیري او میلې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی او زیاتوي چې پر مشاهیري سربیره به په کې وردشي لوبي، سټیج ډرامې او وطني تودیلات هم نندارې ته وړاندې شي. چارواکو له شاعرانو غوښتي چې خپل شعرونه د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امریت ته وسپاري، خو شاعران بیا له چارواکو غواړي چې دوی دې پریخودل شي چې خپل آواز په ډاډه زړه خلکو ته ورسوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
ټاکل شوی چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله د حمل په 10 نیټه چې د مارچ له 1 نیټې سره برابر ده په شیرزی لوبغالی کې ترسره شي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولین وایي چې دا ځل به په نارنج ګل مشاعره کې د ورزشي لوبو او سټیج ډرامو نندارې او د وطني تولیداتو نندارتون هم پرانستل شي. د دې ریاست مشر قاری نور محمد حنیف وایي په مشاعره کې به پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره له نورو ولایتونو او خیبر پختونخوا څخه هم یو شمیر شاعران برخه ولري. نوموړی وایي
دا مشاعره سره دودیزه مشاعره د هر کال ترسره کیږي. تدابیر مو د تیر کال انشاءالله موږ سره کارخانې ولیدي، یو خو ولسته دا ډاډ ورکوو الحمدلله. امن اغلی دغه مشاعرې ته د لرې لرې ولایتونو نه نعتخوانان، لیکوالان، ادیبان، شاعران نازي، همدارس ترڅنګ د کوزو پختونخوا نه به شاعران نازي. نو سکل به انشاءالله موږ ورزشي نمایش په دې کې وړاندې کوو، همدا رقم نندارتون به پکې وي. دا یو میله هم ده په دې کې چې په دې کې موږ داخلي تولیدات څومره دي ټول لیدونکو ته به موږ دا وړاندې کوو.
په نارنج ګل مشاعره کې د شعر ویلو لپاره له شاعرانو غوښتل شوي چې خپل شعرونه د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګ امیرت ته وسپاري. خو یو شمیر شاعران بیا وایي چې د یاد ریاست دا غوښتنه د دوی د شعرونو د سانسورولو په معنا ده. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین احمدمل وایي شاعران دې پرېښودل شي چې د خپل زړه آواز خپلو اورېدونکو ته ورسوي.
نارنج ګل مشاعره متاسفانه چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې همدغسې سیاسي رنګ یې اخیستی، باید د سیاسي رنګ نه راووځي. د شاعرانو غوښتنه دا ده چې د افکارو تبادله پکې وشي، سانسور پکې نه وي، هر سړی دې د خپل فکر اظهار وکړي. یوه غوښتنه دا ده د هغو شاعرانو چې هغه شاعران دي چې دغه مشاعره باید هنري وي.
خو د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي هیڅ شعر نه سانسوروي، خو د هغه شعر مخنیوی کوي چې ټولنې ته په زیان وي. فرهنګپال اصرار حسنزی هم د دې پلوي دی چې په نارنج ګل مشاعره کې د شاعرانو شعرونه د اصلاح په موخه لوړان دي وکتل شي.
د شاعرانو شعرونه او لیکنې پر دې موخه باندې لیدل کېږي تر څو د اسلامي، افغاني او کلتوري ارزښتونو خلاف نه وي، او یا پکې بعضې داسې پیغامونه او موارد نه وي موجود چې هغه دلته د دغه ارزښتونو سره پر ټکر کې راځي. ښه خبره ده چې اندازه دې ولیدل شي.
د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې د نارنج ګل مشاعرې د خط سراوی لپاره د ځانګړو کمیټو د جوړېدو خبر ورکړې، او یادو کمیټو ته یې دنده سپارلې چې د نارنج ګل مشاعرې امنیت، نظم او یو شمېر نورو برخو کې لازم اجرات ترسره کړي. د ذکر وړ ده چې د نارنج ګل دودیزه مشاعره او میله له اوږدو کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د پسرلي په موسم کې نمانځل کیږي، خو په دې وروستیو شلو کلونو کې له دې مشاعرې څخه په الهام اخیستو په ځینو نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغه سیمو د موسمي ګلونو په نومونو ترسره کیږي.
د مشال ریډیو د پانشمبي یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه،
په سلورو بجو.
تاسو د مشال اړین وروسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشي بوتي رسیدلی سوشل پی پی کې پاتې چې ملي مرزا ته یو ځل بیا وار ورکو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
د واکمن تحریک انصاف ائتلافی ګوند متحده قومی موومنټ اعلان کړی چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک په حق کې ورایا چوي. د ایم کیو ایم یو سیاستوال خالد مقبول صدیقی دا خبره لږ سات مخکې په اسلام آباد کې په هغه خبري غونډه کې وکړه چې پکې د حکومت مخالفو ګوندونو پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون او جمعیت علما اسلام فی مشران هم موجود وو. بلخوا ټاکل شوی چې وزیر اعظم عمران خان نن لسته وینا وکړي. د ټانګ چارواکي وایي چې د ایف سی ځواکونو په مرکز د وسلو والو برید کې چې یو سو ساته دوام کړي دواړو غاړو ته تلفات اوختی دي. د ټانک د پولیسو مشر وقار احمد نن مشال ریډیو ته ویل له سو ساته جګړې پس درې برید کړ وژل شوی دي. خو د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل په دې جګړه کې شپږ سرتیري وژل شوی او 22 نور جوبل دي. د طریقې طالبان پاکستان میان محمد خراسانی د عملي مسؤلیت په غاړه منلې. په پیښور کې د دینی عالمانو په غونډه کې له افغان طالبانو غوښتنه شوې چې جنکو ته د تعلیم
حاصلولو اجازت ورکړي. د متحده شریعت محض فنوم د غونډه چې پرون په پیښور کې د خیبر پښتونخوا دینی عالمانو په افغانستان کې د جینکو د تعلیم په وضعیت جوړ کړې وه. پکې د طالبانو له حکومت غوښتنه وشوه چې د جینکو د ثانوي سکولونو د تړلو پرېکړې ته دې بیا کتنه وکړي. د ډېره اسماعیل خان پولیس وایي د یوې مدرسې ښوونکي د درې نورو جینکو لخوا وژل شوي. د سیمې د پولیسو او چارواکي ډي پي او نجم الحسنین لیاقت پرون ماښام په یو خبري غونډه کې ویل دا پیښه په انجم آباد سیمه کې د جامعه اسلامیه فلاح البنات په دروازه کې مخې ته راغلې ده. پولیس ویلي درې مېرمنې نیولې دي او د پیښې پلټنې پیل کړې. د بلو په جاني خېلو کې وسوالو بیګا او یو ښځه په کور کې په ډزو وژلې ده. د جاني خېلو اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویل چې بیګا تر 15 پورې وسوال د میمنې په کور ورننوتل او هغه وژله. د پیښې په اړه پولیسو لاس نه دی ویلې. او ملګري ملتونه وایي تر 30 لک زیات یوکرېني وګړي په هغه وخت د روسي يرغل په نتیجه کې بې کوره شوي دي.
هم دې سره ستاسو قربا ګلیاز د خبرونو وایند ملي حمیرزاده تکنیکی همکار اساق امیری او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا هم د مشال اډیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بلل خوشاله اوسئ په وجود حالاتو کې خپل ځان او د گاونډیانو ته خیال ساتئ.